Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان ومه او د جون 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې اداره اوچا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. اوچا په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322 زره کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونو زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیان ګالي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په 1400 لاریو کې 900 خیمې او د ژغورنې نور مواد زلزله ځپلو ولایتونو پکتیکا او خوست ته استولې دي. یو این ایچ سی آر په یو ټویټ کې ویلي چې دا اداره د افغانستان په جنوب ختیځ کې په زلزله ځپلو لرې پرتو سیمو کې د عاجلې سرپناه تشه ډکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د خوست په سپیره او د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې کورنۍ زموږ ملاتړ ته اړتیا لري. د تېرې چهارشنبې د ورځې د سهار وختي مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې له زرو ډېر کسانو وژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل. د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون امریکایي ډالر د داوطلبۍ له لارې پلوري. دغه اقدام د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د افغانستان بانک ویان صابر مومند په اړه وایي:
د افغانستان بانک له سوداګریزو بانکونو او د صرافۍ او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کوي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پرون دوشنبه له پکتیکا ولایت پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین له کومې ستونزې پرته ښه مخ ته لاړ. دا خبره د دې وزارت د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیک ولیشا مومن آزادۍ راډیو ته وکړه. د پولیو دغه کمپاین به تر پنجشنبه پورې دوام ولري او عامې روغتیا وزارت اټکل کړی چې په دې موده کې به تر 5 کلونو ښکته 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. او د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرسلاو پر یو غنیګوډي مرکز کې د روسیې د یو توغندیز بریټ په پایله کې لکتر لګه 15 تنه وژل شوی او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او نورو چارواکو سمدستي د غبرید وغانده. د پیښې له ځایه په یو اخیستل شوی ویډیو کې ښکاري چې د خرسلاو د دغه مرکز له ودانۍ څخه چې اور یې اخیستی تور لوګي پورته کیږي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ له خپل نړیوالو شریکانو سره د افغانانو پر بشري وضعیت خبرې کړي. د دې ډول دوکتو موخه څه ده؟
لوی یره دی په دې چې مبادا د زمکه او زلبیا د افراطي او تورستي ډلو له طرفه د بینلي ټولنې په وړاندې استعمال نشي.
پکتیکا او خوست کې وروستۍ زلزلې 400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر د زلزله ځپلو لاسنیوی غواړي.
دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي.
ایران کې د متقاعدینو اعتراض په پرله پسې ډول دوام لري. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خر اغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو او خزو د چارو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقوقو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. رینا امیری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا روانه اونۍ د جمعې په ورځ په افغانستان کې د خزو او نجونو په اړه یو بیړنۍ غونډه جوړه کړي. پر افغان خزو د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې تازه ادعا شوې چې خوست کې طالبانو د ولایت د مقام یو پخوانی کارکوونکی وژلې ده. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان د بشري حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې د سفیر په ګډون د افغانستان د چارو له یو شمیر نورو نړیوالو شریکانو سره په دوحه کې کتلې ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د خزو له خطر سره مخامخ وګړو او د ټولو افغانانو د حقونو په برخه کې یو پیاوړی او متحد اصولي دریځ وساتي. میرمن امیری په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا په کلکه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د جولای په لومړۍ نیټه د روانې جمعې په ورځ به په یوه بیړنۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو پر موضوع خبرې وکړي. د افغان ښځو او نجونو حقونو ته دغه بیړنۍ غونډه د دې شورا د 50مې غونډې په جریان کې ځانګړې شوې ده. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د هغوی پر سفر او په ټولنه کې د فعال ګډون په برخو کې ډېر محدودیتونه لګول شوي چې دې مسلې نړیوال او د بشري حقونو مدافع ډلې ډېر په غوسه کړې دي. په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو د زیاتېدو او له هغوی سره د تاوتریخوالي په ترڅ کې محمد حلیم فدایي چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دندې ترسره کړي، په څو ټویټونو کې ادعا کړې چې طالبانو د نوریه په نوم د خوست ولایت د مقام د توحید او تعقیب د مرکز د 105 شمېرې یوه پخوانۍ ښځینه کارکوونکې وژلې ده. ښاغلی فدایي چې د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته پر طالبانو انتقادي تبصرې کوي ویلي چې دغه ښځه طالبانو لومړی له دندې لرې کړې او بیا د طالبانو د استخباراتو ادارې څو ځلې ورغوښتې وه او هغه ګواښلې وه. له حلیم فدایي مو چې د خوست په ګډون په څلورو ولایتونو کې د والي په توګه دنده ترسره کړې او یو وخت خبریال او اوس مدني فعال دی، تېره ورځ ناوخته دا پوښتنه وکړه چې د کومو ماسقو سرچینو په اساس دی دغه ادعا کوي چې د نوریه په نوم دغه ښځه په خوست کې طالبانو وژلې. هغه وویل پنځو سرچینو، له ما سره پنځو سرچینو دا خبره تایید کړې، دا سیمه ییزې سرچینې دي او موضوع سلپسلو کې ماسق ده او په هغې کې هېڅ شک نشته. که شک وای ما نه پوسته ولا، او هغو کسانو چې ما ته معلومات راکړي هغوی هم ډېر اعتباري کسان دي. ښاغلی فدایي دغه راز ویلي چې په دغو سرچینو کې د طالبانو سرچینې هم دي. نوموړي ازادي راډیو ته د دغې پیښې دقیقه نیټه ونه خوده، خو وویل چې کورنۍ دا موضوع له ډېرې مودې راهیسې پټه ساتلې ده. د نوموړي د دغو ټویټونو په اړه طالبانو تر اوسه رسما کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. دا ګرانه ده چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید شي، خو له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د بشري حقونو مدافع ډلو د طالبانو لخوا د پخواني نظام د وسلوالو ځواکونو د غړو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د په لسګونو کسانو د وژلو ادعاوې کړي دي. طالبانو که څه هم ډېرې دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د پخواني نظام کارکوونکو ته عفو اعلان شوی او څوک په قصدي توګه نه په نښه کېږي، خو ویلي دي چې واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې ښایي د دوی په نوم ځینو وسلوالو د غچ اخیستنې ځینې کړنې ترسره کړې وي.
وامو ریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي له نورو شریکانو سره یې پر دې خبرې کړي چې افغانستان کې باید د بشري حقونو د ساتنې په هدف پیاوړی دریځ وساتي. لږ وړاندې مې د ښځو له فعالې او د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي شینکۍ کړوخیل نه وپوښتل چې نړیوال د طالبانو له حکومته ولې پرله پسې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتنه کوي. هغه وایي
نړیواله ټولنه کوشش کوي چې د طالبانو سره یوه لاره د حل پیدا شي تر څو پورې داخل د تعامل شي، ځکه چې بینالمللي ټولنه هم له طالبانو یا د افغانستان څخه په تشویش کې دي او ویره لري، ځکه چې له دې لویه یېره دي په دې ده چې مبادا دا ځمکې یو ځل بیا د افراطي او تروریستي ډلو له طرفه د بینالمللي ټولنې په وړاندې استعمال نه شي. نو دې کوشش کوي چې یوه لاره پیدا شي چې څنګه طالبانو سره په داخل تعامل شي او هم خپل همکاري وساتي. اما متاسفانه چې ګوري چې طالبان یو ورځ تر بله داسې یو فرامین صادروي چې په هغه کې علني د بشر د حقونو درناوی نشته، خصوصا هغه محدودیتونه چې دوی افغان میرمن او افغان نجونو ته دوی ایجاد کړي دي.
بله میرمن کروخیل، جمعې په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه رابللې ده. فکر کوي دې غونډې ته په اوسنیو شرایطو کې څومره اړتیا وه او له دې غونډې نه توقعات څه دي؟ په دې غونډه کې به څه وویل شي؟
معلوم لري هغه ټولې مناخوالې چې په افغانستان کې روانې دي، هغه خودسریانې چې کېږي، هغه خودسرانه شکنجې چې کېږي یا وژنې یا تورونه چې کېږي، همدارنګه هغه محدودیتونه چې ولست ایجاد شوی که غد دیگر پر خودلو به خاطر بندی وی یا مثلا د کار من کول یا کار خبر طرف کول د جنو مکتبونه خصوصا ومنه ته دولسم پورې بندول همدارنګه د ښځو په تګ را تګ باندې محدودیت د کار نه محرومېدل دا هغه ټول هغه مسایل دي چې واقعا نړۍ ورڅخه نګرانه ده ځکه چې بمل ټولنه هم د خپلو د خلکو له طرف نه د ښځینه او سازمانونو له طرفه د بشري د حقونو سازمانونه مختلفو ګروپونو فشار لاندې دي دوی هم مجبوره دي چې یو دریځ باید غوره کړي
میرمن کړو خیل تاسو حتمن په افغانستان کې تماس لري له ښځینه فعالانو سره او دغه وضعیت ساری طالبان د ویلوی غونډې چې دوی ورته د دینی علماو د غونډې نوم ورکی د جوړېدو په لاټه کې دی او ټاکل شوی نن سبا کې د غونډه جوړه شي په کابل کې پل ټکنیک پانتون کې شاوخوا 3000 کسان به پکې برخه اخلي د ټول افغانستان د طالبان لراته ګروسته لمرنۍ لوی غونډه ده لدې غونډې څه توقع کیږي د دینی علماو به دغه د بشري حقوقو په برخه کې کوم اندېښنې دي دوی ته به ځواب ورکړي
دا یو معماده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې د ناستې پایلونه ګورو یو فکر دا کېږي چې کېدای شي د غټول ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له سره دي او له ټولنې سره دي دغه ته به ځوابونه پیدا شي د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناس په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي د هغه مثبت اخته او د تشویش اول خبر هم ده چې کېدای شي بار خلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سختریزي ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي د علماو فتوا ده د علماو نظر ده دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات چې موږ باید په کوم سختریزي سره واني او موږ د ځمنګه حق ته او موږ په همدار قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې نو اوس معلوم شي چې دوی کومه لار غوره کوي
د خځو فعال او د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړې شینکی کړو خیر و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
اوریدونکو اوس هم د پکتیکا او خوست د زلزلو په اړه راپورونه ترازو تازه خبر ده چې نن سهار 4 بجې او 15 دقیقې هم په پکتیکا کې د زلزلې قوي ټکانونه احساس شوې دي ورزو پکتیکا ته له غزایه د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت سټډیو ته وصل دی اسمت صاحب ستړي مشې سهار مو په خیر د نننۍ زلزلې جزئیات څه دي
سلامونه احترام تاسو درنه اوریدونکو ته دغه هم نن سهار 4 بجې او زلزله چې په پکتیکا کې یو شدید زلزله سره البته یو ډېر بدغږ درلود او څوم سهار غرمې ده روسو پورې صحیح ترڅو ته زخمیان لاندې راځي چې تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم صحیح ته زخمیان یا شهیدان نه دی راشدلی او مقام چې مې کوم کماله په حق کې د پونی پاکستان په دې حالت نه کوي نه دي او په پرستو کې څه مسائل د لنډ سره شریکم البته زه پرون چې په دې چې مې تطللې و ما د ګیانې ولسوالۍ ته په رښتمن ډول سره او دوه دانې ټپیان مخپل ولیدل چې موږ روغتیاي مراکز ته راغلي
بله یعنی تر پرونه پورې چې تاسو په ساحه کې وای هم د زلزلې ټکانونه احساسېدل دا ټکانونه د سي پس لرزو ته ورته ټکانونه دي او کنه لکه عادي زلزله غوندې داسې ځکه د اندېښنې وړ خبره ده چې له زلزلې وروسته په دغه وروستي ټکانونه تقریبا تر 3 ساعتونو یا 4 ساعتونو پورې وي اما دا 4-5 ورځ ده چې تقریبا ونې پورې کېږي چې داسې زلزلې کېږي په دې سیمه کې یقینا
د زلزلې ته ورته ټکانونه دي دنه سهار دنه راپور میته په سکړې ورته یو چا تاک کړو ده او ډېر وحنا باجو او تکان شدید وو د زخمیانو او شهیدانو تعداد یا معلومات تر اوسه ځکه نهسته پوره او 13 ځل لاله پرون هغه د کرشته د ځلات څخه یو دوه تکان
بله لاندې پښتنه اسمت صاحب دغه د زلزلې وروسته ټکانونه چې نن سهار هم شوې ده یوازې په همدې ګیان او برمل کې دي او کنا د پکتیکا نورو سیمو کې هم مثلا خرنه کې هم هیڅ شوې
نه خرنه کې نه ده هیڅ څه کوم د بدو څه هوتې څه وایي دا وزه یوازې نه ده چې ضرورت ده چې نیکی د سروي تخنیکی ټیم باید ساحې ته لاړ شي او وکتل شي چې دوی څه نظر به.
بله او ډیره مننه. کور مو ودان د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس حکمت الله عصمت و چې هلته یې له زلزلې وروسته د ټکانونو په اړه او دا چې نن سهار هم هلته یو قوي ټکان سیمه لړزولې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې یوه لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې ملګرو ملتونو یې د مړو شمیر شاوخوا د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 400 تنه ښودلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستۍ مرګونی زلزله کې د په سلګونو لویانو ترڅنګ د لږ تر لږه 155 ماشومانو د مړه کېدو او د 2500 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې اوچا ویلي د ریختر په کچه 6.1 درجې د زلزلې چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سهار وختي د پکتیکا او خوست ولایتونو غرنۍ سیمې ولړزولې په سلګونو کورونه یې له خاورو سره یو کړي او ځینو سیمو کې ځمکې راښویولې دي. ماشومانو تر ډیره مرګ ژوبله د پکتیکا په سخته ځپلې ګیانی ولسوالۍ کې رسېدلې چې له زلزلې څو ورځې وروسته ژوند پکې بېرته عادي بڼه نه ده خپله کړې او هره خوا کنډوالې ښکاري. د رحمت په نوم د ګیانی ولسوالۍ یو اوسېدونکی وایي په کلي کې 10-12 کورونه چې تقریبا ټول یو مخ وران شوي دي. نوموړي داو کلیوالو ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شپږ شهیدان دي، تقریبا 15 کسه زخمیان دي. سکم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، زنه دالته راغلي. کورونا په مکمله توګه ړنګ دي. یو ما به خپل بچی پکې شهید ده.
د دغه زلزلې د تلفاتو دقیقه وروستۍ شمېره تر اوسه نه ده معلومه. د طالبانو د حکومت چارواکو د مړو شوو شمېر شاوخوا 1150 تنه ښودلی، خو د ملګرو ملتونو ادارو د 170 تنو د مړه کېدو خبره کړې، خو خبرداری یې ورکړې چې ښایي دغه شمېره لوړه شي. د زلزلې د خوست تر څنګ تر ټولو زیات د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی تلفات اړولي چې د ټپیانو شمېره شاوخوا 3000 تنه ښودل شوې ده. او چا دغه راز ویلي چې د دغه طبیعي آفت په نتیجه کې نور 15 ماشومان یتیم یعنی بې مور او پلاره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي هڅه کوي هغه ماشومان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي چې د زلزلې په ګډوډۍ کې یو له بل سره جلا شوي دي. دغه ادارې همدارنګ د یتیمو ماشومانو وضعیت هم اندېښنه ښودلی او ویلي چې ښایي دغه زیانګالي ماشومان د ناوړه چلندونو ښکار شي ځکه دوی اوس کوم سرپرست نه لري. دغه راز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولورا یا نس ناستی د ناروغۍ چې تر ډیره په ماشومانو کې ژر خپرېږي د خپرېدو خبرداری هم ورکړل شوی دی.
بل ورته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر د زلزله ځپلو بیړنۍ لاسنیوي غوښتنې تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د زلزله ځپلو د راتلونکو په اړه اندېښنه ښیي او له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دې خلکو سره ډېره مرسته وکړي. د دې وزارت سرپرست قلندر عباد د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي سرپناه د څښاک اوبو او خوراکي توکو ته اړتیا لري.
دې ته باید په ډېر جدي ډول باندې د خلکو په ژوند په نارمل کولو کې تر څو پورې دوی ته کورونه جوړ شي، دوی ته د پاکو اوبو انتظامات وشي، دوی ته د خوراک او د چښاک کاملا انتظامات وشي. دا شیان خو فعلا په امرجنسي ډول باندې تقریبا ټول هلته ورته تیار او عیار دي. اما اندېښنه د را روان وخت لپاره ده، اندېښنه د راسو میاشتې لپاره ده، اندېښنه د ژمي لپاره ده چې په ژمي کې به د خلکو سرنوشت څنګه وي.
ښاغلی عباد د ملګرو ملتونو په ګډون لټولو بشري او خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د دې خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې زلزله شوې ده اوس هم د نورو زلزلو د پیښېدو امکان شته او د دې سیمې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. هغه وویل د ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره ټول تدابیر نیول شوي او هر ورځ یې درملنه کیږي. تازه د طالبانو په رهبرۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو لپاره خوراکي او نور مواد برابر کړي او اوس اړتیا ده چې د کورونو جوړولو ته یې پام وشي. تر اوسه د ځینو هیوادونو حکومتونو او خیریه بنسټونو د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو سره نغدي او د خوړو مرستې کړې دي. د طالبانو د حکومت سرچینو ویلي چې وروستیو زلزلو تر 1150 ډېر کسان وژلي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د قربانیانو په منځ کې 120 ماشومان هم شامل دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی مسول ویلي دي دا سازمان تصمیم لري چې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ورسوي. د بشري او اضطراري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفس د جون په 15مه په خپل ټویټر کې لیکلی وو چې دا مرستې به د دې سازمان د اضطراري صندوق له لارې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې مصرف شي.
اوریدونکو په دې برخه کې ستاسې پیغامونه او د نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو، خو اوس ورزو دې ته چې داسې ښکاري چې په ایران کې د دولتي ادارو متقاعدین د خپلو غوښتنو لپاره له اعتراضه لاس نه اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترض متقاعدین پرون دوشنبه هم د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو کې د اعتراض په توګه واټونو ته راوتلي وو.
په ایران کې متقاعدین د هغه څه لپاره چې دوی د حکومت لخوا د ژوند شرایطو د خرابېدو په وړاندې اجراتو کې ناکامي بولي اعتراضونو ته دوام ورکوي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې پرون دوشنبه هم یو شمېر متقاعدین د ایران په لږ تر لږه څلورو ښارونو اهواز، کرمانشاه، عراق او رشت کې واټونو ته راوتلي وو او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. متقاعدینو په تیرې یو کال کې څو ځلې د خپلو کمو حقونو په وړاندې اعتراضونه کړي، خو وروستي اعتراضونه د روانې میاشتې له لومړیو رئیس په وروستیو څو ورځو کې پرله پسې روان دي. د ولسمشر رئیسي حکومت د روانې جون میاشتې په شپږمه اعلان وکړ چې د متقاعدینو میاشتني حقوق یا تنخواوې به لږ تر لږه 10 سلنه زیاتې کړي، خو معترض متقاعدین د کار د عالي شورا د هغې مصوبې د عملي کېدو غوښتنه کوي چې له مخې یې لږ تر لږه حقوق 38 سلنه زیاتوي. د حکومت لخوا د متقاعدینو د حقوقو د 10 سلنه زیاتوالي مسوده د ایران د پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره هم مخامخ شوه. د پارلمان یو شمېر غړي او متقاعدین وای په ایران کې انفلاسیون ته په پام چې اوس څه باندې 45 سلنه دی، دا د حقوقو ډیر کم زیاتوالی دی. په ایران کې وروستي اعتراضونه چې د ټولنې بیلابیلو قشرونو پکې برخه اخیستې، ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي چې یوه بیلګه یې په تېره مې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د ښوونکو اعتراضونه وو. د ایران د ښوونکو د ټولنې د همغږۍ شورا د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په مختلفو برخو کې 230 ښوونکي او د ښوونکو د اتحادیې فعالان توقیف یا زندانی شوي دي. ایران چې اقتصاد له کلونو راهیسې د لویدیز بندیزونو له مخکې ځپلی د کورونا او با هم ډیر زیانمن کړی چې له امله یې لږ تر لږه 2 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي او هغه د دې سبب شوی چې د مصرف کوونکو لپاره نرخونه ډیر پورته لاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.9
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
درنو اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې اونۍ د زلزلې په اړه یو مطلب خبر کړی. ورسپانې د پکتیکا لګایانې ولسوالۍ څخه د خپل راپور په عنوان کې د یو مصیبت ځپلې دا وینا راخیستې ده چې وایي موږ هیڅ نه لرو. په راپور کې د ګایانې د اوسیدونکو کیسې راغلي چې یوه د 28 کلن عبدالقادر کیسه ده. ورسپانه لیکي نوموړي سهار لمانځه مهال د خپل ویجاړ کور کنډوالې ته سر ورښکاره کړ څو د لرګیو او خاورو له منځه د اوړو بوجۍ راوباسي. رسپانه لیکي له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د هیواد په اقتصادي بحران کې راګیر دی او کلیوال نور نو حتی د سوانګ لرګي چې عبدالقدیر به هر ورځ ټولول او په څو ډالرو به یې پلورل نشي پیرلی. رسپانه لیکي په داسې یو حالت کې چې نوموړی د کلي له دوکانونو 15 لکه افغانۍ پوروړی دی او هغوی هم نور د تپور نه ورکوي او بلخوا د خوراکي موادو بای په بازار کې دوه چنده شوي. د چهارشنبه په ورځ ناڅاپه د کلی شاوخوا غرونه وخوځېدل، د عبدالقدیر د کور دیوالونه راپرېوتل او د کورنۍ شپږ غړي ووژل. نوموړي د نیویارک ټایمز خبریال ته ویلي چې دا کور د ده یوازینۍ سرمایه وه چې له هم ورسره وه، خو اوس نه څوک پور ورکوي، نه د پیسو د ګټلو لاره شته او نه د کور د بیا رغولو وس لري. ورسپانه لیکي چې د ګیانی خلک د افغانستان له ډیرو بېوزلو وګړو څخه دي او د امریکا د پوځي حضور ګټه هم دوی ته ونه رسېده. نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ځای اوسیدونکي یوازې د منی په موسم کې د ځنغوزو او لرګیو د ټولولو او خرڅلاو له لارې یو څه پیسې ګټي او لاس او خوله ژوند تېروي. له کالیفورنیا خبریدونکې د اسرائیل یویشت سی په نوم آنلاین خبرونې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د یوې اسرائیلي خیریه ټولنې د مرستې خبر ورکړی. خبرونه لیکي اسرائیلي خیریه ټولنې اسرائیډ د افغانستان په ختیځ کې د تیرې اونۍ د زلزلې له مصیبت ځپلو سره د مرستې لپاره د بسپنې راټولولو کمپاین پیل کړی او غواړي له سیمه ییزو شریکانو سره په ګډه د متضررو خلکو اړتیاوې وڅېړي او د پانسمان وسایل لکه بنداژ، د خونریزۍ د مخنیوي خاص ټوکر، د سیروم ستنې، د زخم د ګنډلو وسایل، انټیبیوتیک او د درد ضد ټابلیټ واستوي. خبرونه د اسرائیل د اجرائیه رئیس یوتمن پولیزر له قوله لیکي چې وایي د دوی مؤسسه ژمنه ده چې د ټولې نړۍ په کچه د بشري بحرانونو پر مهال مرسته وکړي او د پیښو له متضررو خلکو سره دوامدار اړیکې وساتي. افغانستان له اسرائیلو سره د تاریخ په اوږدو کې ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودل، خو که د دې اسرائیلي ټولنې مرسته افغانستان ته ورسیږي دا به لومړی ځل وي چې افغانان د یوې اسرائیلي ټولنې له مستقیمو مرستو ګټه اخلي. که څه هم د تیر 2021 کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اسرائیل ټولنې 128 تنه افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وو البانیا او متحده عربي اماراتو ته وایستل. همداراز اسرائیلو در روان کال په جنوري میاشت کې په تاجکستان کې له ډیره افغان کډوالو سره شاوخوا نیم میلیون ډالر مرسته وکړه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي. وسام رازو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
سلام علیکم د آزادۍ ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام. نورجان د غلطنه دی او کار زمينه شته دی ته پچو کېړه چلونم شاروالي پری دی نن ترافی پری دی او مشکلاتونو سره مخه ده. نورپور چارواکو نم دغه وختنه چې موږ سره همکاري وکي موږ سره ولار له جوړه کې دی او کاروبار دا خو بیخینه کیږي دا لا سمه میش روانه نظم د کار او بندوبست شنه دی او روزګار صبح ته مهرباني کړه زما غږ ما لړپور چارواکو لا ورور اسول.
سلامونه او احترامات میمنه عبدالحق احساس د لوګر ولایت د ازی ورسالی څخه. په دې ورستوي ورختونه کې د ازی ورسالی اوسیدونکو ته ګانش میرزانی او مالی تلفات رسیدلی چې له امله یو تن وژل شوی او یو تن زخمی ده. همدارنګه کوچیانو ته په مجموع کې ګڼ شمېر تلفات رسېدلي دي چې 1200 میږې او وزې مړې شوي دي او د شاتو مچۍ 1206 صندوقه له منځه تللې دي. همدارنګه د کروندګرو ګڼ شمېر کرنیز ځمکې تخریب او همدارنګه فصلونه هم له منځه تللې دي او ګلې وهلې دي. تر اوسه پورې له اړمنو خلکو سره کوم ادارې همکاري نه ده کړې ده.
نورستان ولایت نه خبر کوم. سلامونه احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. د سلام څخه وروسته په کابل کې چې کوم دغه دینی عالمانو غونډې جوړېږي اسما طالبانو ته دا پیشنهاد ده چې باید په دغه غونډه کې عموم شموله غونډه وسی دي کې باید د هر نهاد او بې طرفه اشخاص باید وسی. یوازې دا نه چې هغه کوم چې طالبانو ته نږدې کسان دي یا هم د طالبانو چې کوم پلویان دي یا هم د طالبانو کوم مفکوري باندې چې دي هغوی سره موافق دي، نو زما په نظر باندې په دغه غونډه کې باید په افغانستان کې د هر عقیدي او د هر مذهب کوم پیروان چې دي هغوی ته باید بلنه ورکړي شي چې په دې کې سلفیان یا اهل الحدیث کوم ډلې چې دي یا همدارنګه د بنچپیریانو او د دوبندیانو نور داسې په افغانستان کې مختلف علما کرام د مختلف مذاهب او پیروان مونږ لرو باید هغه ټولو ته بلنه ورکول شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورویشت دوه سوه یو. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، له همدې پیغامونو سره زموږ دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو واورئ. زه نیم ساعت وروسته په اتو بجو بیرته راستنیږم. اوس ما خپل همکار ستار فروخت سپارم چې بله خبری مجله یې چمتو کړي.